سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه تمخ کتر دی چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبانو لبنده خوشی شوی امریکایی خزی فیدیال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د هغې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. په هغه ویډیو کې چې سپینې ماڼۍ پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې حال وایي چې
مستر پرزیدنت آی ووټډ فور یو ټوایس
مننه چې دې کور ته راوګرځول ما هیڅکله تر دې حده په خپل امریکایي توپ یې نه وکړی. ولسمشر مننه یوازې غواړم پرې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل لمه پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشي کړئ. دوی ټولې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
فایدیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته په خطاب کې ویل چې په افغانستان کې بندي خزې انتظار وسی چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له لورې بندي وه. له خوشې کېدو وروسته د هغې روغتي وضعیت ښه وبلل شو. فایدیال د پنجشنبې په ورځ د قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشی شوې ده. د پخنې نړیوال سازمان ایمنست انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان غوښتل چې په زور له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو ضربله جال علاقه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ د وخته په خپل ایکس پاڼې پخنې ټویټر کې له پاکستانه په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان د بېلګې په توګه د نورالله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې. ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واصل شي دا به نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غاک میراث او هویت ترلاسه کړی. تېمنې انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او دغه کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې د هیواد خپل کور بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د کوچني اختر د مبارکۍ تر څنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښوولې. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې پرون شنبې ناوخته پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په تسهال کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځونو کې له خپلو کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بیده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغان کورنیو ته د اړتیا وړ خوړو په برابرولو کې مرسته کوي او له مرسته ورکوونکو غواړي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د یو وخت خوړه چې اتیا سنټه کېږي شیر د میل یا خوړو شریک کړئ له لارې له دې پروګرام سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان 2015 کال د افغانستان نږدې 23 میلیونه وګړي بشر مرستو ته اړتیا لري. د حماس ډلې د مشرتابه یو لوړ پوړی غړي ویلي دوی د اوربند له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې دوی ورزي او درې دوه ورځې وړاندې قطر او مصر کړي وو. خلیل الحیات د شنبې په ورځ د حمل انهما په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې د حماس لیدلوري د منځګړو وړاندیز ته مثبت دی او دوی منلې دی. حماس د امریکا او اروپا اتحادې له لوري د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. د حماس مشر چې د غزې په تړانګ کې د ډلې د مذاکره کوونکي هیات مشري هم کوي هیله څرګنده کړه چې اسرائیل دا وړاندیز رات نکړي. هغه په ورته وخت کې ویل شي دا ماس به وسیله کول تر هغه وخت سره کرخه ده چې تر څو پر د اسرائیل اشغال دوام وکړي. روسي خبرم ده چې په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین بریدون ته زور کړی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې پر وړاندې د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. مننه دا چې د ازادي رادیو وریدونکو یې نن یک شنبه د کوچنی اختر لمانځه ادا شو.
الله اکبر الحمد لله رب العالمين.
اختر دې ډالې درته هم لرو. او د اختر په مناسبت د 2033 پته بندیان خوشی کېدل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو شمیر چارواکي وایي د متقابل احترام اقتصاد محور او حسن اړیکو په چوکاټ کې لنړۍ سره د تعامل غوښتنې کوي. د طالبان حکومت د ریاست الوزراء مرستیالانو نن یکشنبه د کوچني اختر د لمانځه ادا کولو پر مهال پر دې موضوع ټینګار وکړ. د طالب چارواکي د سمال لنړۍ سره د تعامل خبر کوي چې نړیوال ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډونه او حکومت په نه جوړولو او یو شمیر نور موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې ده. تازه یو شمیر بهرنیو افغان شخصي سیاستونو پخوانی او اوسنی چارواکو په خپل اخترز پیغامونه کې په دې موضوع بیا ټینګار کړی دی. نور حال فیروزی عزیزی وبرې.
الله اکبر، الحمد لله رب العالمين.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستيالانو په ګډون یو شمیر طالب چارواکو د کوچنی اختر لمونځ د دوی تر کنټرول لاندې ارکه ادا کړ او په خپل سرګندونو کې لنړۍ سره د تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي تر لمانځه وروسته خبرو کې چې ویډیو یې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبره کړې وویل،
همه کشورهای همسایه پیغام با این است که ما با همه خواهان روابط نیک
زموږ پیغام ټولو گاونډیو هیوادونو ته دا دی چې موږ له ټولو سره د نیکو او حسنه اړیکو د اسلامي اخوت او متقابل درناوي غوښتونکي یو. دغه راز موږ د سیمې او نړیوالو ټولو هیوادونو سره هم د حسنه اقتصاد محوره د درناوي او متقابل تعامل غوښتونکي یو.
که څه هم په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ګډون نه وکړی، خو په اختریس پیغام کې چې د یو بل چا لخوا واورول سو نړۍ ته یې ډاډ ورکړی او ویلي و چې دوی د هیڅ هیواد په چارو کې نه یوازې مداخله نه کوي بلکې په ټکو یې د اړیکو د پراختیا او دوه اړخیزه تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم خپل خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې دوی سره د راغنده او مناسب سیاسي اقتصادي تعاملاتو ته لاره هواره کړي. دا طالب چارواکي داسې مهال نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نه خوندیتوب، د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. تازه یو شمېر بهرنیو او افغان شخصیتونو او پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خپلو اخترېزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل اخترې پیغام کې چې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی، د اختر مبارکیو ترڅنګ د بشري حقونو او عدالت پر تامینولو ټینګار کړی دی. هغه د سولې په فضا کې ټولو ته یو باعزته او هیله مند ژوند غوښتی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ورته هیله څرګنده کړې. ښاغلي کرزي هم د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه پر یووالي، سوکالۍ او د یو بل پر منلو او یو ځل بیا د نجونو په تعلیم ټینګار کړی دی. تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړی اختریز پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانانو ته د ټولنیز عدالت تر سیوري لاندې د بایزات ژوند زمینه برابره سي. خو د طالبانو د حکومت ځینو مخالفو جبهو خبرداري ورکړی چې تر اختر وروسته به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه جبهې پر طالبانو روزه میاست کې بریدونه درولي وو، خو په ټکو یې له اختر وروسته به بیرته دوام ورکړي. د جبهې له ملکیانو غوښتي چې د طالبانو د راټولېدو مرکزونو، قطعاتو، اډو او اشخاصو ته نږدې کېدو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت بیا مخکې د دغو جبهو بریدونه ناکام او آن په ځینو مواردو کې د دوی خبر پاڼې او د عملیاتو اعلان د امنیت او خلکو د اسهانو د مخشوشولو لپاره تبلیغات بللي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اختر ته هر څوک یو ډالۍ لري. افغان سندرغاړي هم یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. راپور پی وی سندرې پیل کړي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه. ای عاشقانه، ای عاشقانه، بگذار که آهنگ نگاه تب خانه جانم تو بگو جانه که من.
فردین فریاد نوې سندره مینوالو ته د اختر ډالې ده چې غواړي د ازادي راډیو للارې ورته ډالې کړي.
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر له امله تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلې او مبارکۍ وړاندې کوم. د خوشحالۍ ورځ د غواړم خپل نوې سندره ته مې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلئ او خوښه مو شي.
تو هم نفسم
باش، تو هم سفرم باش، هر
لحظه کنارم جان و جگرم باش تو هم نفسم باش تو هم سفرم باش هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش
په کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
ما کوم برنامه مشخص ندارم.
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپیري نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دے سبا اختر دے دیا کی دیدنونا اختر دا ٹھول مبارک شا که مسافر وی که دیا پر سنگ وینا اختر دا دوار مبارک شا زبدا سلا سنا یار تا ورکبا ما اختر تا زکا خوشحالی گم چه مرا بر جانان با ما پخلا کبینا دا خوگ وطن پا تاما تاما دیر اخترونا پا ما تیر شو بی وطانا بد نصیبی تره سعی و رکلی گنی چوک نواری چه بل وطن کبینا گرانو هیوادوالو، گرانو مینوالو، گرانو دوستانو، لرو بر افغانانو، لرو بر پختنو د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېر افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نن د افغانستان په ګډون په ګډو ودونی کې د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي روژه یې په غربت کې تېره کړه او د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو نورو ستونزو له امله د اختر خوښي سمه نشي نمانځلی، خو یو شمېر دوی بیا وایي خوښ دي چې امنیت شته. نور هر په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن یک شنبه د مارچ 10 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړۍ ورځ نمانځل کیږي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېری دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه یې وکړل او نوره ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزي او خفګان پکې ډېرې په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه پروژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پرې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړې.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي، دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته ډیر سنه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کیږي.
خود پلازمین کابل یو اوسیدونکی مصاب آزادی راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو خبرې د امنیت لپلوه اختر په خوښین منځ یو لکومي امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي.
ډیر خوشحاله یو چې ډیر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډیر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
دی وایي د طالبانو حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو لا اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
یو امریکایي میرمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تلنګ د 2 میاشتنی ځنډ وروسته خوشې شو. فای هال د امریکا ولسمشر باندې کړې ویل دي چې هغه افغان میرمن چې د طالبانو په زندانونو کې دي له ټولو حقوقو محرومې دي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی وایي هلته له میرمنو سره غیر انساني چلند کوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه تازه خوشی شوی امریکایي میرمن فای هال د طالبانو په زندانونو کې د افغان زندانی خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نو موري چې له نږدې 2 میاشتنی بند وروسته پرون شنبه د مارچ په 9 د طالبانو له زندانه خوشی شوی په یو ویډیو بیان کې چې نن یک شنبه د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپور شوی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ مننه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې زنداني افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې دي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام ښاغلی ټرمپ مخاطب کړی او ویلي دي
یوازې غواړم پرې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل لمه پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشې کړئ. ټول یې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
د بی بی سی د یو راپور پر بنسټ چنن د مارچ په 10 خپور شوی میرمن حال چې تر دې دمه له قطري چارواکو سره ده د روان کال د فبروري په لومړۍ نیټه لوی برتنوي جوړي او د هغوی له افغان ژباړونکو سره یو ځای نیول شوی و. دا برتانوي جوړه پیټر رینولډز او باربی رینولډز له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړو او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیتونه کول. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی هم وایي چې هلته ښځې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. له ډلې د ښځو د حقونو فعالې روحي سعی ازادي راډیو ته وویل
در زندان های رژیم طالبان هیچ
د طالبانو د رژیم په زندانونو کې بندیان هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. دوی د روغتیا سانتیاو او خپل کورنۍ سره د اړیکو وکیل لرلو او لزانه د دفاع له حق محروم دي او له هر ډول فزیکی او رواني شکنجه سره مخ کیږي.
د خوځو د حقونو بل فعاله جولیا فارسی چې درې میاشتې طالبانو زندانی کړي وو ویل
نه یوازې زه بلکې ټولو خزینه بندیانو له بده مرغه خپلو حقونو ته لاسرسی نه درلود. هیڅ چاته د وکیل د نیولو حق نه ورکول کېده. دغه راز دوی د خپلو کورنیو له غړو سره هیڅ ډول اړیکې نسوي نیولی. موږ آن د بیرون تازه هوا د تنفس کولو او د اسمان د لیدو حق نه درلود.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې ادعا او له زندانه د امریکایي میرمنې د خوشې کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هغو میرمنو چې د طالبانو په زندانونو کې وي هم بشري حقونو ته د نه لاسرسي او د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څرګندونې کړي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي. هغه ادعا چې نړۍ او یو شمېر افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په امریکا کې واک ته د ډونالډ ټرمپ له بیا ځلې رسېدو وروسته فای هال دوهم امریکایي وګړی دی چې د طالبانو له زندانه خوشې کېږي. له دې نږدې دوه اونۍ وړاندې بل امریکایي تبه جورج ګیلزبن هم د طالبانو له زندانه خوشې شوی و. هغه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د بندیانو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي له سفر وروسته خوشې شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د ترکیه تر ټولو پستر خار استنبول کې د خاروال د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره شوې ده. د اعتراضونه د ترکیه د تاریخ په وروستیو کلونو کې بي سارې بلل شوې ده. تفصیل پر راپور کې
د استنبول د شاروال د بندي کېدو پر ضد اعتراضونو په دوام کې د شنبه په ورځ یو ځل بیا په مالټاپه سیمه کې چې د دې شهر په آسیایي برخه کې موقعیت لري پراخ لاریون وشو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې مظاهره کې سلګونو زرو کسانو ګډون کړی وو چې دا یې په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یو تر ټولو لویه اعتراضي غونډه بلل ده. خلک په داسې حال کې د اکرم امام اوغلو په ملاتړ سړکونو ته راووتل چې د رچب طیب اردوغان حکومت په تیرو لسو ورځو کې هڅه کړې چې دا اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د دې اعتراضونو له پایله تر اوسه نږدې 3000 کسان د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی ونې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسګونو نورو کسانو چې سیاستوال، خبریالان او سوداګر پکې شامل وو د مالی فساد د یوې قضیې د تحقیقاتو په ترڅ کې ونیول شو. هغه د جرمی سازمان په جوړولو او مدیریت باندې اخیستلو او اخاذي تورن شوی، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د جمهوری پال خلق ګوند مشر اوزګور اوزل چې د اردوغان د حکومت د اپوزیسون مشرک وی تیره اونۍ د استانبول د شاروالۍ مخې ته د پراخې غونډې په مهال د امام اوغلو پر ضد تورونه بې اساسه، بې مدرک او بې پایه وبلل. نوموړي د شنبه د ورځې د مظاهرې په مهال وبل د ترکیې میلیونونه خلک د اکرم امام اوغلو د ازادۍ دو او د ولسمشرۍ د مخکنیو انتخاباتو غوښتون کې دي. هغه د استانبول د بندي شاروال پر ضد لګیدلي تورونه په سیاسي انګیزه او بې بنسټه وبلل. په دې غونډه کې د امام اوغلو یو لیک د اعتراض کوونکو په وړاندې ولوستل شو چې پکې راغلی وو هر څومره چې وغواړي د بندي وساتي او محاکمه یې کړي، خو ملت ثابته کړي چې ټولې دسیسې او لومې به له منځه یوسي. د اکرم امام اوغلو نیونه د یو سیاسي اقدام په توګه ارزول کېږي څو نوموړی د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو له سیالۍ لرې وساتل شي، خو حکومت ټینګار کوي چې د ترکیې محکمې په خپلواک ډول پریکړې کوي. له خبرونو ورآخوا
د طالبان حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان خوشی کړي وي هم د بند موده کمه شوې ده. د طالبان حکومت د ستري محکمې له لوري په خبر شو خبر پړن کې چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د ځنګړي فرمان مخې په دوی کې 2433 پېټ بندیان چې د بخښنې وړ وو خوشی شوي او د 3125 نور د بند موده کمه شوې ده. طالبان دا نه د بډاګه کړی چې خوشی زندانیان په کوم ډول جربونو تورونو خو د بشري حقوقو شمیر فعالان وایي چې دوی د ټولو هغو زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې افغانانو د قانون د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور حال پر راپور کې
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 خبره شوې راغلي چې 2433 پېټ زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله د ځنګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوي او د بند موده یې کمه شوې. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
بره خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سید خوشحالی په مناسبتونو کې بندیان را خوشکی.
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د ښځو د حقوقو فعالې روقي سایی ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
کردنشان غیر قانونی هست.
یو مدنی فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشې کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده، او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته یې وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ همدا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشې کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او تری تم کولو تورن دی. د روانې مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولي، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
حکومت مزادار سخت تشویش اخیستی
لزدکړو محروم انجونو سره د زړخواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
سینه افغانان چې په بیلابیل برخو کې عام خلکو ته خدمتونه رسوي وایي چې د اختر په ورځو هم رخصت نه دی او خپل چارو ته دوام ورکوي. دوی وایي د خلکو خوشحالي وختر دوی خوښي وختر دی. زموږ همکاري فیروزه زی له سوتنو دوی سره خبرې کړې دي.
زه ډاکټر خلیل رحمان د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د صدک کلي اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. همیږ دا خپل مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته، او همیږ په دې هغې خدمت کیږو د خپلو هیوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. نو روغتیا چې زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په شپړ کې لګیا یم، نګیز وخت نه وروتلی یم، تر اوسه پورې بس د خدمت کې یم. بس د الله شفا آج عاجل او کمیلا در نصیب کی.
حکیم سجاد یم د ننګرهار ولایت مارکو بازار خیات. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او بیگا تر دو بجو پورې بازار کې ناس و، هغه کسانو ته چې مونږ سره جوړی یا بیانې راکړې وی او د ډېرې غریبۍ او غربت ته وجې مونږ سره په دکان کې سل یو نیم سل جوړې پاتې شوې. دا چې مونږ به کوم ګاک ته زنګ ووهل او معلومات به مو ورسره وکړه چې تاسو جوړه ده مونږ سره دکان کې، نو هغه به مونږ ته زنګ ووهل چې مطلب مونږ سره روپۍ نشته دی. او سهار مانځه سره بیا وتی و تر اوسه پورې په دکان کې و د هغو خلکو دپاره چې د چا جوړې مونږ سره پاتې شوې وي.
خلفت الله مهم زیم د ننګرهار شینوار سپینغر ولسوالۍ نه، او تا ویونه نه هم د اختر په ورځ باندې هغه صدقی خیراتونو خیراتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي، نو دا ورته رسوو. او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان، کونډې او بېوزله، بېکسه، بې سرپرسته اړمنې کورنۍ چې په واقعي معنا اړمن یا مستحق کې دي هغوی ته رسوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو له بنده خوش شوی امریکایي خزی فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې خپل واته د خی په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې په افغانستان کې بندي خزی انتظار واسي چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو لوري بندي وه. له خوشی کېدو وروسته د هغې روغتیا وضعیت ښه وبلل شو. فیډیال د پنجشنبې په ورځ قطر په لوجستیک ملاتړ خوش شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل پاکستان وغوښتل چې حضور له خپل خاورې د افغان کډوالو د سل زر ولجات لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسد څنګه د شنبې په ورځ نمخته په خپل ایکس باندې یو پخوانی ټویټر کې له پاکستان په ځنګړي ډول د افغان هنرمندانو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم دی افغان هنرمند یادونه کړې. ویل دي چې کاغ افغانان ته واصل شي، افغانستان ته واصل شي، دا په نه یوازې ظالمانه بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. ورسته خبرم دا چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د کوچنی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې. د WFP د افغانستان څنګه په روشنبې نه وخته په خپل ایکس باندې کلیکلی چې په داسې حال کې چې د کوچنی اختر په میلیونونو نمانځونکو له خپل کورنۍ سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي، په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس د وږې ویده کیږي.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه تکه من ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون تاسو لاړ سم او الته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم به جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دی نه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ډېر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې نه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړو چې زه وکولای سم دلته. نو افغانستان کې نه په هانتونې سویلې نه ده.
ماف بجان تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړې.
ما یو پانتون تا دلتا پا امریکا کی نیهم شریالت که اپلای وکرلا او اغو بیمات اسکالرشپ راکو، نو دا دولتی دا افغان دولت لخوانو بلکه دلتا دا امریکا خپل پانتون ما زا سپانسر کرما، او زما قصه کما قصه چی زما دا کم سوک چی هی زیاما کم زیار و کم زحمت چی ما استلای دولو پارا دیر پیرنگ و دیر تا دیر تا جالب و دیر تا موتیویت کولی چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوی چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم او ما زما وړختې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلارجان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم، نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص زما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکلي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاصه شوم ډېر زیاته ستړې وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې، یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای، او پوهنتون کې کامیابه شوي ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولرې او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولرې، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل ښه، ژوند ښه، تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دې شمه کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، همداله ښه راتلونکی را کوو، نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نه شي کولی، او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه داسې یو څوک ډېر هاي لیولي مګر چې بیا ذهن ذهن ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته وویل چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه راپیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه شته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولیده بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سود آف آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ستو، دا مې مخکې او ایرانه به پاتم چې دی باندې زستو کوم. هغه وخت کې انټرنټ دا شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا زه چې انټرنټ ته معرفت کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وشي، نو زما ورور لاند ما ته انټرنټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټي سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلست توګه کار وکړ، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي، هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړ، او اوس مهال دلته په آرلنګټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینرۍ برخه ووایو، د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي، او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خو کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینئرنګ کې ښې نه دي، ښځې پلانه کې ښې نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېرې ملګري دي چې هغو په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا د کوم راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرنګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري داسې نه دی رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ زه ویني ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړئ، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوئ چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې؟ کې کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وځان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولای شي ځان ته عاید ولري، دوی کولای شي کار وکړي، دوی کولای شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېرې زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تیره شوې وي، هغه را سره شریک کړي.
ډېره سخته چې تیره شوه را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره یې را باندې هېره کړه.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یم، دې کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم، هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته ووایئ چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغه نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې یو کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می همدا و چې زه افغان قزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او کولای شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتماً زما، او بل چې کا موقع برابرې زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتماً کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوئ؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډېره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډېره زیاته مننه.